السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې او په ختیځ اروپا کې شپږ نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د موسیقي هغه وسیلې سوځولې چې وروستۍ میاشت کې له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو نه راټولې کړې وې. د طالبانو د ملي راډیو ټلویزیون مرسیال هدایت الله هدایت په خپل ټویټر پاڼه د دغو سوځول شوو وسیلو انځورونه خپاره کړي دي. ښاغلی هدایت موسیقي د ځوان قشر د بیلاری وسیلې ګڼلې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو پر دې کار نیوکه کړې ده. د طالبانو ربیع ازلي واکمنېدو راهیسې د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ په غږولو بندیز لګول شوی او اکثره محلي سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې د تیتو پاره کولو په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانان له تاوتریخوالي پرته په آزاده توګه د نظر څرګندولو حق لري. یوناما ویلي، اوسني حاکمان باید خلکو ته دغه حق ورکړي. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د ترل کېدو په اعتراض راټول شوي وي. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سنگار ځایونه یې درلودل وایي دا له عام ژونده د ښځو د څنډې کولو وروستۍ هڅه ده. په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار نساجي شرکت اړوند دوه ودانۍ د اور لګېدنې له کبله نړېدلې دي. کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز وای دغه دوه ودانۍ نن سهار لس بجې د برېښنا د شارتۍ له کبله لګېدلې اور بشپړې وران کړې. د فایز په خبره دغو ودانیو کې د هستوګنیول لس واحده کورونه و چې په کرایه ورکړل شوي وو. نوموړی وایي، اور لګېدنه کې د ودانیو تجهیزات هم سوځېدلي او له کره ارقامو پرته وایي چې درون مالی زیان یې پر ځای پریښی دی. او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي، د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغانستان د وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅو ته دوام ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د سنگارتونونو د بندېدو په خبرګون کې د ښځو اعتراض. دغه مظاهره به د ښځو د حقونو د اعادې لپاره څه ګټه وکړي؟ په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر راخیستی دی. طالبانو د لوی سرنوالۍ د لغوه کېدو پرېکړه کړې. کارپوهان څه وایي؟
د سرنوالۍ حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یوه تېروتنه ده او دا افغانستان قضایي سیستم په مشکل سره مخ کوي.
کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال پوښتلی چې د طالبانو له زندان وروسته ناروغي ورته پیدا شوې.
باز زندان از خوستم یه هفته، دو هفته، دری هفته، یه و میاس هیچ خبر نوا، ولی باز یه و میاس نه؟ حالا نراباندی تاثیرات دروده.
نورا پرون هم در تل روحی لده ملتیم وکره.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لیده تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم و منی رازو د خبرونه د سر موضوع ته. لزګونه خزو نن په کابل کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې طالبانو یې د سنگارتونونو د تړلو پریکړه کړې. طالبانو په دې ورسته کې ویل چې د افغانستان په دننه کې ټول سنگارتونونه باید د راتلونکو اسد میاشتې تر درېمې نیټې پورې وتړل شي. لزګونه خزو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ چې طالبانو د دې تو پر کولو هڅه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې نن یو بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه مېرمنې د ښځینه سنگارتونونو د بندیز د پرېکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شعار له ځانونو سره لیږدوه. یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچه به کوچه می پولن
پمون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وغورځېدې، پمونږ یې اوښکې بخوون کې ګاز وشیندل، پمونږ یې ډزې وکړې، مونږ ته یې برقي شاټونه راکړل، مونږ یې په ډنډو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو ځغلو. زما عمر دومره ډېر نه دی، 15 یا 16 کاله عمر لرم، خو د خپلې مور، د خپلې خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوې بلې مېرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بلې، ډېر تاوتری خولای وکړ، هوایي ډزې وکړې، موږ یې اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د ښځینه سینګارتونونو د بندېدو په غبرګون کې د مېرمنو د سوله ییز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي: افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي، او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز پاړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر مېرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو للارې د خپل کورنۍ لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځنګړي ډول مېرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسولینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې، په کې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوي، او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سنگرتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو یو میاشت ورکړل شوی وخت یو اونۍ وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
و موریدل چې طالبانو نن سهار په کابل کې د لسګونو هغو ښځو اعتراضي حرکت ګډوډ کړ چې غوښتل یې د طالبانو هغه پریکړه وننګوي چې د سنگرتونونو د تړلو په تړاو یې کړې ده. دا چې د دغو ښځو مظاهره څومره مهمه وه او دغه راز دغه حرکتونه به څومره اغیز ولري په همدې تړاو زما همکار خاطر پردیس د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی پوښتلې ده.
د افغانستان ولس د سخت فقر او بدبختی سره مخ دي، ځکه چې اوسنی نظام ورځ تر بله محدودیتونه وضع کوي، ورځ تر بله کاري ساحه محدوده کوي خلکو ته. د ښځو په برخو کې چې بندیزونه ولګوله، یا یې شرعي بڼه ورته ورکړه، یا یې فرهنګي بڼه یې ورته ورکړه، په هر لحاظ یې چې بدنام کړلو هغه خو یې وکړله. د موسساتو په برخه کې هم پابندیانې او بندیزونه ولګوه، چې د هغه جملې څخه یو بندیز یې دغه تېر وختونه د طالبانو له خوا څخه وضع سو، د سویډن د هېواد چې اروپایي هېواد ده او ښه فعالیتونه په افغانستان کې درلودلی، خصوصا د تعلیم په برخه کې، د نورو صحي برخو کې ډېرې مرستې د افغانستان سره کولې، خو دوی د هغوی دپاره داسې یو محدودیت وضع کړله چې ګواکې د دوی په ملک کې داسې یو نامشروع کړنه وشوه، د دوی ملک کې داسې یو قرآن عظیم شان ته سپکاوی وشو خدای مکې. نو چې دا خپل دیګ د سویډن هېواد ګرم هم نه ده، خو دوی یو ډول ازادي لري، هغه د دوی اصول ده چې هر څنګه ده هر قوانین ده، خو طالبانو نظام ته دا کار نه و چې خپل په ځان باندې خپل نفقه ودري، خپل په ولس باندې نفقه ودري، خپل په ولس باندې خپل ولس بدبختی ته سوق کړي.
اغل نیازی د دغه موسسو شتون د افغانستان د اقتصاد او پټوله کې د خلکو د ژوند لپاره څومره مهم دی.
باور وکړئ چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه د ډیر سخت ناخوالو سره مخ دي، یعنی سخت اقتصادي بحران همدا اوس په افغانستان کې شتون لري چې افغانان فقر ته درولي دي. افغانان د هغه بدبختۍ او ناخوالو سره مخ دي چې هیڅ حد او اندازه نه لري. فکرونه د خلکو کار نه کوي ځکه چې اقتصاد ضعیف ده. کور کې مشکلات شته، ډوډۍ چې نه وي تبن په کور کې جنجال شته.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی و چې په افغانستان کې د ښځو پر اعتراض نه بلکې د سویدان کمیټې پر هغه اقدام باندې خبرې کولې چې ویلي دی په افغانستان کې د طالبانو له بندیز وروسته خپل یو شمېر فعالیتونه درولې دي. د افغانستان لپاره د سویدان کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي، خو هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو له لارې بیرته د فعالیتونو لپاره جواز ترلاسه کړي. قمر
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځو یو بل راپور راخلو. هغه دا چې د طالبانو حکومت د لوی سرنوالۍ د تړلو پریکړه کړې ده. دا خبره یو شمیر سرنوالانو ازادي راډیو ته کړې، خو کارپوهانو دا کار غندلی او له حقوقي پلوه د افغانستان لپاره ښه ګام نه دی بللی. دا چې ولې، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو شمیر کارکوونکي وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوي فرمان له مخې چې د دغه بنسټ جوړښت یې له منځه وړی، دوی بې برخلیکه شوي دي. دوی وایي لوی څارنوالۍ لږ تر لږه 4000 اداري پرسونل او مسلکي ملکي او نظامي څارنوالان لرل چې د نوي پریکړې له مخې بې دندو شوي دي. په کابل کې میشت یو څارنوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د نوی فرمان له مخې د لوی سرنوالۍ ټول مسلکي کارکوونکي بے سرنوشت شول. فرمان کې هم راغلی چې له امتیاز پرته په کورونو کې پاتې شي. دا یو سخت حالت دی. زموږ د تشکیل 3% کې مېرمنې وي چې هغوی د وړاندې په کورونو کې نیول شوې وي.
دی وایي د لوی څارنوالۍ په تشکیل کې چې کومو ښځو دندې درلودې او په وروستیو کلونو کې په کور ناسوي، په هغوی هم میاشتنی امتیازات بند شوي. په ورته وخت کې په تبید کې د څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا یو غړي محمد عابد اندرابي ازادي راډیو ته وویل د نوې پریکړې پر بنسټ افغان ملکی او نظامی څارنوالانو نه یوازې دندې له لاسه ورکړي، بلکې په وړاندې به یې امنیتي ګواښونه هم ډیر شي، ځکه د په خبره د دغه بنسټ څارنوالانو د دندو پر مهال تر ډیره د بیلابیلو مجرمینو دوسیې څېړلې او دوی ته یې د سزا غوښتنې کړې. نوموړی دغه څارنوالانو ته د اقتصادي ګواښ وړاندوینه هم کوي.
لږ تر لږه په بیلابیلو برخو کې لوی څارنوالۍ 4000 کارکوونکي لرل چې اوس ټول بیکاره شول. دا د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو او څارنوالانو لپاره چې په افغانستان کې فقر هم حاکم دی یوه سخته پریکړه ده.
خاغلی اندرابی وویل چې پخوا د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د ولسمشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب په نامه یو وړوکی ریاست و، خو په خبره یې اوس ټوله اداره دې کار ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله نوی فرمان چې تیره ورځ خپور شوی، پکې راغلي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې لوی ریاست ته اړول شوی او د دغه بنسټ ځینې واکونه یې محکمو او د استخباراتو ریاستونو ته سپارلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې په نوي رامنځته شوي بنسټ کې به د لوی څارنوالۍ له پخوانیو کارکوونکو څخه استفاده وشي، خو څارنوالان وایي تر اوسه ورته دغه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله په فرمان کې هم چې یو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، راغلي چې د پخوانی لوی څارنوالۍ اړوند ټول خدماتي پرسونل ملکي او نظامی څارنوالان د 1402 کال په تشکیل کې له دندو ګوښاو امتیازات قطع شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نوي ریاست د جوړېدو موخه د حکومتي ادارو پر کړنو څار او د طالبانو د مشرتابه د فرمانونو او حکمونو د پلي کېدو ډاډ ترلاسه کول خودلی. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو د حکومت په دې پریکړې سره په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت په وړاندې ستونزې لا پسې ډیریږي. د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د سرنوالۍ حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تیر وطن ده او د افغانستان قضایي سیستم مشکل سره مخ کوي. عدالت په تامین کې ستونزې را ولاړی، ځکه چې د سرنوالي په نشتون کې پولیس به تحقیق هم کوي، استخبارات به تحقیق کوي، او طبعاً د پاره د پولیس به جرم هم کشفوي او هغه تحقیق هم ترسره کوي. نو په دې کې د عدالت د تامین څنګه چې باید دي هغه عملیه نه ترسره کیږي.
حقوق پوهان وایي د طالبانو د نوې پریکړې پر بنسټ د سرنوالانو دندې قاضیانو ته سپارل شوي چې د دوی په وینا هغوی توان ځکه نه لري چې په یو وخت د قضیو تعقیب د شواهدو راټولول او پریکړه کول ښایي ناممکنه چاره واوسي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت یو شمېر دولتي بنسټونه لغوه کړي چې لامل یې د ادارو ګڼ شمېر کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې څه موده وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندانی شوی و، اوس یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. نوموړی وینه ګرځوي او له عصبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر و. له نوموړي سره زموږ همکارې مرکه کړې ده.
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی، پیشافخانه کې چا نیولی، بیرته یې پیشافو کې مچولی دی او څنګ ته یې دی، خلک یې جګرخونه کړي دي، خلک یې نارام کړي دي. ولې زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص دا یو لاس یو پښه یو داسې فاضله خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې. ولې په مرور د زمان اوس هم پیشافخانه کې زما دعا اخیسته، بس کور کې اوسېږم، یعنی سوت مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
حقیقت زه جلو پسرم څنګه ته دی چې جلو پسرم ما بود ډیر وخت نه تماسونه مکتب و دارالمعلمین او آدما پنتون ستاره لیده زه دا غیجو اینه باقی ما چنگ تا باقی داری نه ما بانده پشار ده اقتصادی لحاظم بیرده شخصا اوسم فکرو که چه عدی مریضه ده او چنگ تایده زه مجبوریم چه آقا تامیر آقا جای آدرس باید خوشه کمه او ولی زه تروس منتظریم چه امنین یا سبا باید پنتونون فعال هستی او مکتبون فعال هستی زه بیرده در اخبال سیستم فعال هستم. ولی هر بار شال زما هغه حاله چې ګورم ارزوګانې مې چې وي هغه اهداف مې چې وه نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم او د همدې حالت کې رښتیا ما ډاکتر هم ویي چې ته باید جلو پسر مه کښېنه او څنګ ته یې دي ما ته اوله عملت چې د اختر کې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله باد لاغین دویم حمله وه نو دویم حمله ما ته اول حمله کښې ویلي و ولی بیا هم کور مجبورتونه او څنګ ته یې دي ځان ته یو مصروفیت ما جوړ کړی و چې ما ټیکسي چلو ولی خو پر صورت ژوند ډېر چې ما باندې فشار راغله دې خواهد تعمیر او څنګ ته دی دولت را باندې مالیه را وړی او څنګ ته دی چې ما یو نیم کال دوه کال کېږي چې ما پوهنتون مکتب ټول تړلی د څه شي مالیه ورکوم کله چې شاګرد ونه لرم ولی څنګ ته دی بیا هم نور مشکلات دي نور خدای ده صبر طاقت را کې چې تېر شم د هر مشکل نه.
تاسو څه فکر کوئ له هغه وخت نه چې تاسې بندي سوئ بېرته را خلاص وئ له هغه وخت راهیسې ورو ورو د تاسې ساعت خراب نه سه؟
د زندان موضوع بېله ده، پنځه څلوېښت ورځ مالته ومه ولی ما شل ورځې مور او پلار ونه لیده او بدون د دې نه چې د ما جرم څه شی ده هغه ورباندې بس نه لرم چې زندان کې څه شی راغلي هېڅ شی نه دي راغلي ولی دونه ویلی سم چې حقیقت باز زندان زه خوستم یو هفته دو هفته درې هفته یو میاس هېڅ خبره نه وه ولی باز یو میاس نه حالت را باندې تاثیرات درلوده دې خاطره چې زندان کې تنها ومه او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زخپل تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سویده او نپیگیم در چه وقت را ایجاد سویده بکوم آرد ایجاد سویده اصلا نخپل هم نپیگیم او رو بانده ولی حالت افسردگی
لوی تشویشونه او بس حالت ما دین مخ که فکر رو که ندلو ده رسانو که میخ گردی میزونو که اشتراکه و دری پانتونونی که ما درس ورکه و نخسته که ده ما چنگ تایدی خپل ما ریاست ده مدنی چولنو دلو ده آقا فهم قلاده از راحته و ما ولی پا مرود زمان هوز نپیگم دلیلی ولی پا زندان که داستان بیل ده ورباندی نزم صلاح نگرم زندان تاثیرات به لری ولی آقا سینده چه بی تاثیری در میمان خانه که نو مستی میمان خانه که باز لاغینم چه ما بیدید طول شایی صفر سوی دی طول شایی برابانی صفر سوی او چنگ تایدی چه صفر ده زه امنیتی مشکل لرم زه راحت نیم قطع هم داده نه چهاتم بد بیریدی نه خم بیریدی ولی ام دو گونه پافشاری لرم چه مکتب بنتون تراغه چه باز نیسی دما هم بارزه با هر شکل چی ادامه ببلری
په کابل کې د پوهنتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي راډیو سره د خپل روغتي وضعیت په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ننګرهار کې د صفا راډیو خبریال عرفان الله بیدار د تیرې چهارشنبې له ورځې راهیسې لا درکه ده. دا خبره د هغې کورنۍ او د خبریالانو ملاتړ بنسټونو تایید کړې.
یو ور از د سینه راغلی چې هغه دی جړا نه کړی تر دې حدا پورې دومره ویلې چې ما ور سره فقط وغه غوي په دې مونږ سره هیڅ کې سماړی کنه نسی.
په ننګرهار کې د سفر راډیو دی خبريال عرفان الله بیدار د کورنۍ یو غړی وو. د نه غوړي چې نومې پر اپور کې خبر شي وای په ننګرهار کې عرفان الله بیدار تیر چهارشنبه دیدګاه جمعات لمخې په سپین هایلکس موټر کې د نامعلومه کسانو لخوا ایول شو. نوموړی زیاتوي چې موټر ته تر پورته کېدو مخکې د وسله والو لخوا مخ ته تور کړ څوره هم ور واغستل شو. د بیدار د کورنۍ د غړي ازادي راډیو ته هم ویل چې لیوی ونې را په دی خوې د نوموړي د پیدا کولو لپاره هر دروازه ټکبلې خو په خبره عرفان الله پیدا نکړ. د زیاته به چې عرفان الله له هیڅ سره شخصي دښمنی نه درلودله.
هر چیر تلاړلو کابل ته دلته مرزي وکړلې امنیت ته کومندانې ته ولایته تر نن ورځې پورې موږ سره د دې روابط نه دي دا شریک کړي چې دا چیرته ده یا چیرته نه ده.
عرفان الله بیدار واده کړی درې زمن او یو ولور لري. د کورنۍ د غړي په خبره د بیدار مور د زړه ناروغي لري. ویل کومې ورځې چې نوموړی بیول شوی د مور تکلیف څو چنده زیات شوی دی. د سفر راډیو مسول اسماعیل حضرتی ازادي راډیو ته ویل چې عرفان الله بیدار له 2013 کال را په دی خو له دوی سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی او په خبره بیدار آرام شخصیت لوړ استعداد او ښه همکاري درلودله. ښاغلی حضرتی وایي له کومې ورځې چې بیدار بیول شوی دوی له ټولو مسؤولو ادارو سره خبره شریکه کړې خو د بیدار د ځای ځایګي په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د چنګاښ په 23مه په مطبوعاتي اعلامیه کې د ننګرهار له امنیتي بنسټونو غوښتي چې د سفر راډیو د خبریال د برخلیک په هکله خلکو ته معلومات ورکړي. د یادیداری مسئول ظریف کریمی آزادی راډیو ته ویل
متاسفانه هنوز هم از وضعیت آقای بیدار
لبد امر غو سند خغلی بیدار له وضعیت خبر نیو. پننګرهار کې امنیتی مسولین دا موضوع ردوی خو د بیدار کورنۍ او همکارانی تاییدوي. موږ غواړو چې په جلال آباد کې امنیتی مسولین د بیدار د نادرکه کې دوه مسأله وڅېړي او له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
د نای پخ پر شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی ته رسیدلي خبرونه ښیي چې عرفان الله بیدار تیر چهارشنبه د جلال آباد ښار د ادګاه جماعت په سیمه کې د وسله والو کسانو له لوري ونیول شو او نامعلومه ځای ته ولېږدول شو. نای دا هم لیکلي داسې ویل کېږي چې وړی د طالبانو د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی دی خو د ننګرهار ولایت امنیتي ځواکونه د خبر ردوي. نای وایي دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان ورکیږي بلکې د نای په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی د خبریالانو د ورکېدلو شاهدان دي. د عرفان الله بیدار د نادرکه کېدلو په هکله د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانې له ویاند حافظ مولوي عبدالبصیر زابلي څخه وپوښتل خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هند په نوم موسسې په خپل تازه درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور بیا تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد کړی. دا چې ولې تفصیلی په دې راپور کې
د هنلی موسسې په خپل تازه درجه بندی کې افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی دی. دا موسسه چې د نړیوال هوایی ترانسپورت اتحادیې IATA د معلوماتو پر بنسټ د 199 هیوادونو پاسپورتونو درجه بندی کوي او په 40 هیوادونو کې دفترونه لري، پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 28 هیوادونو ته بېله ویزې سفر کولای شي، خو په دې درجه بندی کې د سنگاپور پاسپورت د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت اعلان شوی دی. هغه چې لرونکي د نړۍ 192 هیوادونو ته بېله ویزې سفر کولی شي. د یادې درجه بندۍ پر بنسټ جرمني، ایټالیا او هسپانیې پاسپورټونه په دویم او فنلند، اتریش، فرانسه، جاپان، لوکزمبورګ، سویل، کوریا او سویډن پاسپورټونه په دریم قطار کې راغلي دي. له افغانستان، د عراق، سوریه، پاکستان او یمن پاسپورټونه هم مخکې دي. ترکا هم هندلي موسسې په خپل درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی و. که څه هم د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت ګڼل کیږي، خو بیا هم افغانان په ډیره سختۍ ترلاسه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی حسیب وایي تیر کال د سرطان میاشتې په 22مه د پاسپورت اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی ادعا کوي چې یوازې په تور بازار کې د ډیرو پیسو په ورکړې سره پاسپورت ژر تر ژره ترلاسه کولی شي.
تیر کال د سرطان په پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه چې تر اوسه نوبت نه دی رسیدلې، خو هغه څوک چې پیسې لري او بازار سیا وټوي، بازار آزاد وټوي، نو غوږ کولای شي په یوې ورځ کې خپل پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی $200 نه نیولې تر $2000 پورې د پاسپورت قیمت.
تخمینه د بلخ اوسیدونکي ده وایي د جرمني کیس لري، خو د پاسپورت د نه درلودو له امله لا هم په کابل کې پاتې ده.
د 2022 پاسپورت ما ایکسپایر شوه، ما باوجود کې
زما پاسپورت په 2022 کال کې ایکسپایر شو، که څه هم څو ځلې مراجعه وکړه خو لا نه بریالی شوم. ماته ویل یو ځکه تاسو پاسپورت لاسه کولای شي چې عمر له 15 پیته ډیر وي، هم ډیر عاجل نه وو، عادي کس نشته لاس، که څه هم یو کال کې په تمه خو لا مې نه لیدل.
تلاش کړم اما نه تونستم کې پاسپورت ما
د خلکو د اندېښنو او د پاسپورتونو د ورکړې د پڅ بهیر په اړه مو د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست بیان نور الله پټمن و پخت، خو د راپور تر خپرېدو پورې ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د ویلې دی چې لدی وړاندې هم د پاسپورت نړیواله موسسې او څو ویپانو هم په خپل ارزونه کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو ټیټ درجه لرونکي پاسپورت بللای وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونه د راپورونو برخه هم پای ته ورسیدله. وړاندې درته د سپورت اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو د دغه خبرونه په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر پهاړي کې یم. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلي و جنگ شروع شوی تر دغه زمانې پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه نمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسساتو نه اسلامي عمارت یو هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو له ټولو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورور، زه له پاکستان څخه تاسو ته د واتس اپ لاندې باندې ما مخت د بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کډی دي، مخ سره بنګان دي، مخ سره شمال شمان زنانه دي، انټریم کړي موږ ته واره نه راکوي څوارلسمه شپه پنځلس شپې شل شپې اتلس شپې پنځه شپې موږ باډر ته تېره کړه چې چا نوم نکله انټرس وي د هغو ته هم واری نه ورکوي که مهرباني وکوي دا د مونږ خبره دا د مونږ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې رورسوي یا د پاکستان وال خو د مونږ غمه نه خوري هغه خو مونږ په زحمت د مونږ په تخلیق باندې خوشحاله دي که تاسې مهرباني وکوي طالبانو سره دا د مونږ خبره شریک کړه ډېر لوی زحمت مونږ ته په هر بارډر کې که د غلام خان بارډر دی که د انګور اډي دیوانه دی بارډر ده که د کمردین بارډر خو باندې بالکل هلته خو څوک بریدي نه مونږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه هلته مو هم زه کې دي ورځو دلته مو هم کاروبار ده مونږ خو بې ګناه بې خلک یو بې ازاره خلک یو مونږ خو د انګریز په وخت د تاریخ په اوږدو کې